نکوم عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یوې ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لویې جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه هم لرو. لهر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لوبرای د خبرونو سره ټکی. ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړیتوب دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړې دي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملی اردو اکمالاتی قطار د میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوري جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. یو جک پوری امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نور هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګوست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګوست په 14 د نږدې 3000 ټنه امنیم نایتریت سرې زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بیکوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس لاخته کېدو دی نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسیره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د دبليو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دی له خوړو د خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش را راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړي په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 2 لک اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې د راتلو باعث کېدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید تلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړې خپرونه کور کله خپرو. تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مو کړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشې شول. د ملي امنیتي وي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشي شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمیر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگتن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. دریمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کی. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کی، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 15000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګر غل ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وای حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. د ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز د خواجوړه شیوه وکړي. مدني فعال توایب دین بریال آزادی رادیو تول یا دوستون زو ځوانان خپل راتلونکو ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان لډې رستون سره مخامخ دي. په ځنګړې ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ هغه ماسلین او زدهکوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کارم شوی، خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقررې د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته په کار پیدا کولو کې، په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بل موضوع. د خورشید د خصوصي ټلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلای ډبولای دی او د مرګ ګواښ ورته کړی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال ووهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفی صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفی صدیقي د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل گاوند کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړي، د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لوو ساتون کو سره یو ځای و وهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو لغتو و وهلم او په دې حال یکړم.
د خورشید خصوصي ټلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقي په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي د رفی صدیقي لخوا ترسره شوي داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په گاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید ویزون مشر ده هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال دو داشنو می داد
شبر هم دی سڑی دو دانه ٹیکدارانو تخ کنزل کولی و هل دبول هیس ندی شوی او تاسی کولی شی پدی آر لخلکو او گواندیانو پختنه وکڑی
و مغختل په دیاړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ سلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش میکرد
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې و، مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقی وایی د فواد صدیقی لخوا د دده وهلو قضیه به په عدلی و قضایی بنسټونو کې وسیړي، خو فواد صدیقی مدعی دی چې رفی صدیقی په خپل گاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د $100,000 غوښتنه کړې، هغه څه چې رفی صدیقی ردوي.
د ډیوی نادر راپور مو اورېده.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
زموږ راګل آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته او حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشې موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشې موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوې تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل لویدیز چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشې موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کمه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړي حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي و او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربېره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو د کښت ګټې لیدلې دي، خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 نالولادی چې په خپله 3 ځمکې شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و پاس د سوزبار به په وار صبح نور وخت شالی نه دا 6 اوبه ډیری د خره در ځای چې تنالی کې ډیری کړه سوي دلی ګل ګل ځای چاو چا کړل بس دا 6 بیا د خیر کال یو دی اوبه ډیری دي نه واج ور سوي دي نو روت دونه کمبوت کړی دي روت ګر په چاو سوي نه په خوا په لسکا ورکړه 6 اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټې لري، اقتصادي ورسره ښه کیږي، کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دوی وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنې به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پسند ځکه به ټول آباد شي، د مسلمانان به غریبي پښو کې دا ګور دا روخانه ده، ټوله خرابه پرته ده، 2000 به جریبه ملک یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه دغه روت وړې ده، بس آباد شي، دغونه کښته روت وړې ده، دغونه په تنګیس کې روت وړې ده، په جراوت کې دغونه روت وړې ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې له خاطري کېږي. څنګه خاوتین خې اقتصاد یعنی تر تاسو نن نیو کال په جریان کې پروژه آزاد تور کړې ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500 لک نور دې زړه باندې باندې شوی دی. دا پروژې په تدریجي ډول موږ وکولای شو چې څنګه چې دا په غلامانو کې جوړیږي څنګه چې شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتی هم جوړ کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. متحده عربی امارات او اسرائیل په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خبره کړې چې د موافقه تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیا زیاتوي چې د منځني ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
They way da mawafqa da wala sulayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai. Us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri.
Emirates lead.
Ulis Mr. Trump will da simila nur hewadun sara ham da warta tarununu para bahsuna siwidi. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر اطلنکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې ګرځندوی مستقیم الوتنو امنیت د یو بل په خاور کې د سفارتونو د جوړېدو او نور مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځ په توګه نومول ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه د موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان بځنډوي. عربی متحده امارات ویلی چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړ پاتاسي او زیاتوي چې د موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لار خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دی. د رویترز خبری اژانس تر راپور لمخې د موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سخته وي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو دا شپه په موکړې د خبرونو لنډیسته. ولس مشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچې پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په 14 کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. شاهین قلوردوی په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبې د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پړي امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. او په بلاروس کې سولیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
ورغمو د مشکل دي چې ما دې من ولادت نه دالي ول صالح ساري ته نیولې ده. ورور د تا غلاوي کې چې دا حکومت څنګه نه ورته کې ورور د دوه غلو مخنه نشي. په یک سالانه مچران کې ساري دی ورور صالح ورته کې د شپې راځي ورور ترکان نه ولي غلاوي کې ګور کس ملکی سړی غلا نه شي کولای نه ملکی سړی صلاح پیدا کولای شي چې د خلکو په سره وته له دې یک سل په واکه مخ پر بازار باندې لاله کله د ورور چې د ازما پیغام
او کوال وتلی او کپم زکنن وتلی چې دغه بودیجه سس ویل د دغه ټولوی نیم کار سوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې د انیمې پیسې غلو په جيبو کې اچولې د لورپور چارواکو څخه زمرد دایلو امید دی چې دا زمش په سړک باندې غور وکي سر په وګرځي دغه خلک ډیر د سړک سره په عذاب دی په تکلیف دی چې نور مو وخت نه نسم. والسلام
یادین محمد در هر ولایت سر خود کلی خامی علی کنیم و هستیم در کلی او پر اختیار وزارت خدا و خدا خدا و خدا 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 و آم و خلق تا سارون برابر پر خدا بی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوا پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو. لومړی د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې به د کور کلی اونیز پروګرام واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغی لري، سادیزم ناروغی لري، د خلکو زورول نو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم